السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2019 کال د اپریل میاشتې 8 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. هو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
روس ویلی پر پوځي اډه د امریکایي حمله وروسته به د شام دفاعي نظام پیاوړی کوي. پنجاب های کورټ صوبایي حکومت حکم کړی چې د طلاق په صورت کې ښځو ته د جهیز بیرته ورکول پاره دي قانون سازي وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا او چین ولسمشران به نن سره ویني. او سم د خبرونو تفصیل. د روس بهرنی چارو وزارت ویلي چې پر پوځي اډه د امریکایي حمله وروسته به د شام هوایي دفاعي نظام پیاوړی کوي. د روس رسنیو د دې هیواد بهرنی چارو وزارت په حواله نن ویلي چې پر پوځي اډه د امریکا د توغندیو د حمله شدت ډیر کم و. د وزارت ویان جنرال ایګور کوشنکوف نن ویلي یوازې درویشت توغندي پوځي اډې ته رسېدلي او دا معلومه نه ده چې پاتې شپږ دېرس چرته پرېوتلي. تر دې وړاندې پر شام د امریکایي توغندیو حملو په جواب کې روس ویلي و هغه تړون ځنډوي چې مقصد یې د منځني ختیځ د یو هیواد په فضا کې دننه د هوایي نشتو مخنیوی کول دي. د روس بهرنی چارو وزارت نن په بیان کې د رامنځته سو حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. بیان زیاتوي امریکا په ادلب کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د تور په پلمه د یو داسې هیواد پر ضد پوځي اقدام کړی چې د ترویر پر ضد نړیواله جګړه کوي. بیان د امریکا حمله په واضح توګه د شام پر مځکنۍ بشپړتیا تیری بللی. امریکا نن سهار وختي د شام پر پوځي اډه یو شمېر توغندي وتغول. دا برید د روانې اونۍ په پیل کې پر اولسي وګړو د سوي کیمیاوي وسلو د استعمال په جواب کې و چې واشنگټن یې تور پر ولسمشر بشار الاسد پوری کوي. پنجاب های کورټ صوبایي حکومت حکم کړی چې د طلاق په صورت کې ښځو ته د جهیز بیرته ورکول پاره دي قانون سازي وکړي. نن د یوې مېرمنې له لوري د وکړل شوي درخواست په اړه د فیصلې اورول پر وخت پنجاب های کورټ مشر جسټس افتخار د صوبایي حکومت ته حکم وکړي چې په نهکانامه کې د یو ځانګړې خانه شاملولو په اړه قانون سازي وکړي چې پکې د جهیز سامانونه پورا تفصیل لیکل کېدای سي. د دې پونه لدې سره به د هغو ښځو مشکلات کم سي چې د طلاق وروسته خپل جهیز بیرته غواړي. د فاټا تعلیم څنګه وایي د اپریل له 10 نیټې به د قبایلي سیمو سکولونو ته د کتابونو ورکولو سلسله پیل کړي. د فاټا تعلیم څنګه مرستيال مشر عباس خان مشال رتول د هر ایجنسی لپاره د کتابونو د ویش تاریخونه ټاکلي دي.
10 تاریخ باندې باجوړ ایجنسی راځي، 11 اپریل باندې مومند ایجنسی دا، 12 تاریخ باندې خیبر ایجنسی، ایف آر پشاور او ایف آر بوهارد، او بیا په 13 تاریخ باندې اورنج ایجنسی دا، او په 14 تاریخ باندې پورم ایجنسی دا، او په 15 تاریخ چې نار وزیرستان.
تر دې وړاندې د فاټاز د کوم شکایت کولی چې لا هم ورته نصابي کتابونه نه دي ورکړل شوي. د کورمی سیاسي مشرانو او فعالان وایي د سیمې امنیت د پاکستان د پالیسیو له بدلون سره تړلی. د مشرانو تیر مازدیګر مشال ریډیو ټول تیره جمعه د پاړې چنار په ښار کې تر حملې وروسته له تازه حکومتي امنیتي پلانونو مطمئن نه دي. د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وایي د ښار شاوخوا خندق وهل یا نور امنیتي پوستې جوړل د مسلې حل نه دي.
دا چې دوی کومې کمیټې جوړې کړې خندقې وهي نو دا یې بالکل هم حل نه دی. حل یې ځکه نه دی چې په کار ده په پالیسیو کې بدلون وشي. دا څنګه پالیسي ده چې ټول عمر عوام مري؟ دا بدلون په کار دی چې هغه خلک چې په دې خطې کې شر جوړوي له هغو خلکو باید پاکستان او افغانستان دواړه لاس واخلي.
قبایلي مشران وایي په تیرو وختونو کې امنیتي پلانونه جوړ شوي خو اغېز یې نه درلود. د دې مشرانو د څرګندونو په اړه مو له انتظامي سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. البته د چهارشنبې په ورځ چارواکو ویلي وو د پاړې چنار امنیت به هرومرو سموي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د سنگاپور په ملي پوهنتون کې وینا کوي. ښاغلی غنی بیګا له انډونیشیا سنگاپور ته ولاړ. د ارګ خبر پاڼه وایي ښاغلی غنی به سنگاپور ته په دې سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر، لومړي وزیر، یو شمېر لوی سوداګرو او پانګوالو او د هغه هیواد د مسکن او پراختیا ادارې له چارواکو سره خبرې کوي. ولسمشر غنی به د سنگاپور له لومړي وزیر سره د دوه اړخیزه همکاریو سندونه هم لاسلیک کړي او د سنگاپور په ملي پوهنتون کې به وینا وکړي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر ویان د واخان مینپال پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې سنگاپور له اداري فساد یا کرپشن سره د بریالۍ مبارزې لپاره له امله افغانستان ته ښه مثال کېدلی سي. دا د لرې ختیځ یو شمېر هیوادونو او آسټرالیا ته د ولسمشر غني د سفر وروستۍ برخه ده. هغه شپږ سپین زمری چې د کندهار سرحدي ځواکونو له پاکستان سره پولې ته نږدې موندلې و د کابل په ژوبڼ یا چړیاګر کې به ځای پر ځای کېږي. د کابل ژوبڼ مشر عزیز ګل ساکب نن د جرمني خبري اژانس ته وویل څلور زمریان ژوبڼ ته رسېدلي او دوه لا هم د کندهار له پولیسو سره دي، خو ډېر ژر به کابل ته ولېږل سي. د ساقب په وینا دا زمری ډېره موده په کوچنیو کفسونو کې ساتل سوي، له دې امله یې پښې زخمي سوي، خو د څارویو ډاکټر کتلي او روغتیايي وضعیت یې د ښه کېدو په حال کې دی. د کابل ژوبڼ ته په رخصتیو یا چوټیانو کې د ورځې 10,000 سیلانیان ورځي. په دې ژوبڼ کې 100 څاروي ساتل کېږي چې پکې یوازې دوه زمریان دي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي سږکال مهم هدف په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې ماتول دي. د ماموریت ویان ویلیام سلاوین تیر مازیګر په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان دولت وزیري سره ګډې خبرې غونډې ته ول. د اسلامي دولت ډلې وسوال دي دا فکر نه کوي چې په افغانستان کې به پټنځایونه ومومي. دفاع وزارت ویان دولت وزیر خبرې غونډې ته ول د مارچ له وروستیو راهیسې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې ته لوی زیانونه رسولي دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا او چین ولسمشران به نن سره وویني. ژی چینګ پینګ په دوه ورځني سفر پرون د امریکا ته رسېدلی و. دا به د دواړو مشرانو لومړی لیدنه وي. دواړه مشران به په یو شمېر مشکلو ستونزو خبرې کوي چې پکې د شمالي کوریا، د چین امریکا تجارت او د جنوبي چین د سمندرګي لانجه شامل ده. د کمپاین پر مهال ډونلډ ټرمپ پر چین په تجارت کې د غیر شفافیت تور لګولی و او دا دړکۍ ورکړې وه چې د چین په درآمداتو به ټیکس زیاتوي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس سراج زهیر د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.20 روپۍ او په 9.20 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.30 روپۍ او 23.50 روپۍ او یو افغانی په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 12، بنو کې 28 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 6 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مل سراج زهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري امریکا په شام کې د کیمیاي بریډ په خبرګون د هیواد پر یوې هوایي اډې د کروز میزایلو حمله کړې ده. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي په سیمه کې د امن لپاره باید ټول د افغانستان جګړې حل لپاره په ګډه سره کار وکړي.
مونږ چې پیس ان د ریجن خبره کوو خطې کې امن ناغې کې سامرا همسایا ممالک چې دي هغوی مشترکه جدوجہد وکړي دلته امن راتلی شي.
په اسلام آباد کې شروع شوې د لوک ورثه میلې حال درکو.
په لوک میلا کې د پښتنو خپل پویلیانی په هغه کې بعد پښتنو لوک موسیقي وي، په هغه کې بعد پښتنو مختلفې روټۍ مونږ ټریډیشنلی خورو، د کې بعد پښتون ډانسونه وي.
په فاټه سوپر لیگ کې لوبیدون کې مهندر راجپال په سیمه کې د لوبو کولو پاړه سه احساسوي.
کله چې دغه ځکه حالات خراب شو نو هغه نه پات بیا مو مایګریټ شو پنجاب ته. اوس دغه علاقې ته راغلی او ډېر خوشحالي او ډېر فخر محسوس کوم چې په دغه خپل علاقې کې پاک یو ځل بیا امن قائم شو. د فاټه سوپر لیگ موږ لپاره د خوشحالي ورځ ده.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. رسنۍ وایي په روم سمندرګي کې امریکایي جنگي بیړۍ او د شامي حکومت پر یوې پوځي اډې لسکونه توغندي داغلیلي. نن سهار وختي دا توغندي 3 ورځې مخکې د کیمیاوي وسلو د حملې په خبرګون کې وشتل شوی او د شام په شپږ کلنې جګړه کې پر رژیم د امریکا لومړی مستقیمه حمله بلل کیږي. روس او ایران چې د شامي ولسمشر ملاتړي او ملګري هیوادونه دي د برید غندنه کړې ده. بلخوا په نیټو کې د امریکا ملګرو هیوادونه او د واشنگټن نورو سیمه ییزو ملګرو د امریکا د دې اقدام ملاتړ کړی دی. شال ریډیو د خبر مرکزی سانګه رپورټ اورو. امریکا د اپریل په ومه په شام کې د کیمیاوي وسلو برید په خبرګون په یوې هوایي اډې لسکونه کروستو غندې دا غلې دي. واشنگتن د شام کیمیاوي وسلو برید تور پر شامی حکومت پورې کوي. د سېشنبې په ورځ په شامی وړو کې خار خان شیخون کې د الوتکو په بمباری کې ولسی وګړي وژل شوي ول. دا د شام په شپه کلنۍ کورنۍ جګړه کې پر شامی حکومت د امریکا لومړی مستقیم برید او په جنوري میاشت کې د ولسمشرۍ له دندې ترلاسه کولو وروسته د ډونلډ ټرمپ تر ټولو مهم پوځي امر بلل کیږي. د شام پوځ ویلي چې په دغه برید کې د دوی شپږ سرتېري وژل شوي دي او د هیواد په غربي سیمه کې د شایرات هوایي اډې ته سخت نقصان رسېدلی دی. ښاغلي ټرمپ ویلي وو چې د کیمیایي وسلو برید له دغه اډې شوی و. روس او ایران چې د شامی ولسمشر بشار الاسد مهم ملګري هیوادونه دي د امریکا د دې اقدام یې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. بلخوا د واشنگتن د نیټو او سیمه ییزو ملګرو هیوادونو د برید لپاره قوي ملاتړ ښودلی دی. روسیې او رسنیو د جمعې په ورځ د ولسمشر ویان دیمتری پیسکوف له خولې ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر شام د امریکا توغندو حمله د یو هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری او د نړیوال قانون ضد عمل ګڼي. پیسکوف وایي پوتین باوري دی چې دا به د روس او امریکا اړیکې او د ترهګرۍ پر ضد روانې هلې ځلې زیانمنې کړي. هغه دا هم وویل دا ګام به د امریکا او روس تعلقات چې وار له مخه خراب دي نور هم زیانمن کړي او د ترهګرۍ پر ضد د نړیوال اتحاد په جوړېدو کې به جدي خنډونه رامنځته کړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي تر دې حملې مخکې روس لبري دا خبر کړو او دا چې په ډېره مشکل یې هغه سیمې په نښه نه کړې چې پکې روسي سرتېري پراته دي. تر برید مخکې روسي او ډیپلوماټانو امریکا ته د دې شکمن او خپه کوونکي اقدام په اړه خبرداري ورکړو او ویلي وو چې امریکا به د ټولو منفي پایلو ذمهوار وي. بل لوري ته د ایران خبري اژانس اسنا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان له خولې ویلي چې پر شام د امریکا توغندۍ او برید ورانه او خطرناک دی. بهرام قاسمی ویل ایران د کیمیایي وسلو استعمال غندي خو په عین وخت کې باور لري چې په دې پلمه یو طرفه اقدام خطرناک ورانونکي او د نړیوال قانون ضد دی. ایران ویلي د غبرید به په شام کې ترهګر قوي کړي او د هیواد په ګډون په سیمه کې به حالات نور پیچلي کړي. بلخوا د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس ایس پی ای د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت یو ناڅرګنده چارواکي له خولې ویلي چې هیواد یې د امریکا د دغه اقدام پوره ملاتړ کوي. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ټویټر پاڼه ویلي له دې سره قوي او واضحه پیغام ورکړل شو چې د کیمیایي وسلو استعمال په هیڅ صورت د زغملو وړ نه دی. د ترکیې مرستیال وزیر اعظم نومان کورتولموس هم د برید په هرکلی کولو سره ویلي د اسد حکومت ته باید سزا ورکړل شي. سرکاري خبري اژانس نادولو د نوموړي له خولې ویلي له دې برید سره به په امن جوړولو کې مرسته وشي. پر خان شیخون د برید په اړه فکر کېږي چې د کیمیاوي ګیس حمله وه چې پکې له شپږ اتیاو څخه زیات کسان وژل شول. تر دې حملې وروسته ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویل د وژل شو ماشومانو انځورونو ور باندې تاثیر کړي. ټرمپ دا برید یرونکې او د بشریت سپکاوی وباله او د غبرګون ورکولو ژمنه وکړه. تیره شپه د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په فلوریډا کې د چین ولسمشر شی جن پینګ هرکلی پر وخت خبریالانو ته وویل په برید کې د کیمیایي وسلو کارول جدي مسله ده چې جدي جواب غواړي. د زیاته کړه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دا برید شامی رژیم کړی دی. شامی حکومت دا ردوي چې ګواکې په برید کې کیمیایي وسلې کارولې دي. امریکایي چارواکي وایي د جمعې په سهار وختي د روم په سمندرګي کې له خپلو جنگي بیړیو څخه له شپېتو زیات اټوماهاک توغندي ویشتلې دي چې د شام غربي شایرات هوایي اډای په نښه کړي. د چارواکي وایي په برید کې د الوتکو لارې الوتکې او د تیلو پمپونه په نښه شوي. رویټرز خبري اژانس ته یو ناڅرګند امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې له خبرو یې داسې اشارې ترلاسه کیږي چې اوسمهال نورې حملې په پلان کې نشته.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ د شناختی کارت کمی ادارې نادرا ته حکم ورکړی چې په کال 2012 کې په پاکستان کې رامینځته شوی دی او کې سره تړلی د هغو پنځو جنکو د شناخت تصدیق لپاره یو ډله وټاکي چې په یو ویډیو کې ښودل شوی چې د یو واده په موقع د خوشحالي منځلو لپاره پړکې وهلې. وروسته بیا داسې رپورټونه مخې ته راغلي ول چې دغه جنکې د غیرت په نوم وژل شوی دی. هغه وخت بیا د کیس په لړ کې یو کمیشن د سیمې دوره کړې وه چې دغه خبرونه رد شوي ول او ورته پنځه جنکې ژوندی وړاندې کړل شوی. خو د بشري حقونو کارکوونکي او د کمیشن غړي له دې مطمئنه نه ول او اندېښنې لري ښایي په ویډیو کې ښودل شوي جنکې وژل شوي وي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رفعت انجم را کوي.
د چهارشنبې په ورځ درې کسیزه بینچ د کیس اورېدنې پر وخت د قومي د شناختي کارت جوړولو ادارې نادرا ته حکم ورکړی چې دغه جنکې عدالت ته په وړاندې کولو کې مشکلات دي. نو که دغه جنکې شناختي کارت لري چې تصدیق یې د شناختي کارت د لارې وکړی شي. په کال 2012 کې د کوهستان سیمې نه یو داسې ویډیو رامخته شوې وه چې پکې د یو واده په موقع پنځه جنکې او دوه هلکان د واده خوشحالۍ لمانځلو په موقع ښودل شوي وو. داسې نه پسې دا تور لګول شوی وو چې د ویډیو راتلو نه پس د ځایي جرګې په حکم دغه جنکې ووژلې شوې. د هغه وخت د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار چودھری د دې پیخه د خپل اندي نوټس اخستے وو. په کال 2012 کې د پیخه پلټنو لپاره درې خزینه غړو په شمول درې کسیزه کمیشن هم جوړ شو چې د کوهستان دوره وکړي او دا معلومه کړي چې آیا ویډیو کې راغلي جنکه ژوندې دي او که په رښتیا وجلې شوې دي. د بشري حقوقو فعال فرزانه باري چې دغه کمیشن برخه هم وه د خپل هلو ځلو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې هغه وخت هغې په عدالت کې یو رپورټ وړاندې کړی وو چې کمیشن ته وړاندې کړی شوې جنکې هغه جنکې نه وي چې کومې په ویډیو کې وې. د سنه چې دا ښکاره وه چې جنکې د غیرت په نوم وژلې شوې دي خو عدالت دغه خبرې منلو ته تیار نه شو او کیس یې بند کړو. د دې په وینا چې د عدالت د شناختي کارت د لارې تصدیق کول او یو ځل بیا دا کیس پرانستل د ستاینې وړ خبره ده، خو که عدالت دغه جنکې عدالت ته راوغواړي نو دا مسله حل کېدای شي.
دا وایي
ما ته دا وویل شو چې که تاسو سره نور ثبوتونه وي نو دا کیس یو ځل بیا پرانستلی شو، ځکه چې زه په خپله باوري وم چې دا هغه جنکې نه دي کومې چې په ویډیو کې دي. نو ما بیا په هغه وخت جنکو له چې کوم عکسونه ویستي وو او کومه ویډیو وه هغه ما د یو خبریال ملګری په مرسته لندن یو ډیجیټل لیبارټری ته شناخت لپاره ولیږل چې هغې کې هم دا ثابته شوه چې په عکسونو او ویډیو کې راتلونکي جنکو کې فرق دی. خو دا ډېره ښه خبره ده چې یو بل جج دا کیس سنجیده واخیستو او یو بل کمیشن یې د دې کیس پلټنو لپاره جوړ کړو چې هغوی هم هغه خبره وکړه چې کومه ما کړې وه او دا اندازه سمه وه چې دغه جنګې وجلې شوې دي. ما خو اول هم ویلي او اوس هم وایم چې دغه جنګې دې عدالت ته روبللی شي او بند کمره کې دې د متعلقه ادارو په مرسته دې نه معلومات ترلاسه کړي نو خپل بهر څه معلومه شي او دا مسله به هوار شي. نومبر کال 2014 کې یو ځل بیا سپریم کورټ د جنکو د وژنې پلټنو لپاره د کوهستان ډیسټریکټ سیشن جج پولیس او ضلعي انتظامیه ته حکم جاری کړی وو. په دسمبر 2014 کې کوهستان سیول سیشن جج په یو رپورټ کې د دې خبرې اندېښنه ښکاره کړه چې داسې معلومیږي چې په ویډیو کې راتلونکي 15 واړه جنکې وژلې شوې دي. د کیس بله اورېدنه به اوس د اپریل په 16 نیټه کېږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د لاهور های کورټ جسټس طارق افتخار ویلی دی چې د واده ختمېدو په صورت کې په نکاحنامه کې د جهیز سامان شمیرلو لپاره باید ضروری قانون سازی وکړل شي. د لاهور های کورټ په وینا په دې لړ کې د پنجاب صوبې د قانون سیکرټري ته هدایت جاري کړل شوې دي. بلخوا د ښځو د حقونو مبارزو دا اقدام ستایلی او ویلي دي چې له دې نه به ښځو ته تحفظ ترلاسه شي. رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د راپورونو تر مخه چې د یوې ښځې لخوا په دایر کړې شوې درخواست فیصله اورولو په وخت جسټس طارق افتخار ویلي دي چې په نکاحنامه کې دې د جهیز سامان شمیرلو لپاره ضروري قانون سازي وکړی شي چې د واده ختمولو سره جهیز په ترلاسه کولو کې ښځو ته مسئلې کمې کړی شي. د پنجاب صوبې د قانون محکمې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې څنګه ورته د پنجاب مقامي حکومت ادارې نه تجویزونه ترلاسه شي نو د دوی محکمه په کار پیل کړي. دې لړ کې د ښځو د حقونو مبارزه کوونکي وایي چې لاهور های کورټ لخوا دا یو ښه قدم واخیستی شو، ځکه چې اکثر له داسې وشي چې د ښځې او خاوند د بلیدو په صورت کې یوې ښځې ته د سخرګنې لخوا واپس د جهیز سامان نه ورکړی کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د ښځو وضعیت په اړه د قومي کمیشن مشرې خاور ممتاز وویل دا به یو ښه قدم وي، ځکه چې د جهیز سامان به په نکاحنامه کې ولیکل شي کوم به چې جینې ته تحفظ ورکوي.
اکثر جنکو ته خپل جهیز واپس نه ورکړی کیږي او داسې هم وشي چې د سرو زرو کالو ته هم خرڅ کړی شي. د زموږ په ټولنه کې قتل شوي دي څوک یې ورکړي او څوک نه، خو که یوې ښځې سره یو نوملړ وي نو هغې ته به معلومه وي چې ما سره وړي دي. دا بله خبره ده لږ دي او که ډېر. د جهیز لپاره څه غوښتنه نه ده پکار، که مور او پلار د خپلې خوشحالۍ نه ورکوي نو ور دې کړي، خو د هغې یو نوملړ پکار دی چې ورته څه ملاو شوي دي. نو زما په خیال دا په نکاحنامه کې شاملول ښه دي.
د ښځو د حقونو یوه بله مبارزه سایمه منیر وایي کېدای شي چې د جهیز خانه شاملولو په اړه د های کورټ نیت سم وي، خو یو څیز چې زموږ د ټولنې لپاره سم نه دی هغه د دې خانې شاملولو سره به یو حیثیت خپل کړي.
د حکومت په دې زور ورکوي چې یو خدا چې نکاحنامه کمپلیټلی فل شي، مکمل طور باندې چې نکاحنامه هر کالم هر شیک چې دی هغه دې فل شي، او بل دا چې بیا حکومت دې سره سره دا چې د جهیز ایکټ دی داغه پابندی بار کې لګما داغه خ امپلیمنٹیشن داغه خ اطلاع خوشی کنه دا قانون ته بیا دا سیزن شي دو نه زیات وګ دکیږي نه. نو په کار دا دي چې دا چې قانون موجود دی نو هغه دی خدا دې نکاحنامې کې دا جنه د جهیز خانه ما ته لګي د سې چې دا بخلق انکریج کیږي چې جی جهیز خو به ورکوي کنه.
پاکستان کې د جهیز مخنیوي په اړه د کال 1906 اویایم قانون موجود دی. د صدر مخه که څوک د جینې له کوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو یا د دوو کالو سزا ورکړی کیږي، خو د کارپوهانو په نظر د 13 آئینی ترمیم نه پس اوس دا د صوبو ذمېواري ده چې ښځو ته تحفظ ورکړي.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د جمعې په ورځ په پېښور کې په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې په افغانستان کې د امن راوستو لپاره په ټوله سیمه کې د امن راوستو په فارمولا کار پکار دی. نوموړي په پاکستان کې د ګڼ شمېر پښتنو د شناختي کارډونو د بلاک کېدو په ګډون د ګیس د نوو کنکشن په اړه هم خبرې کړې دي. تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې دی.
د خبری ونډې وروستو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره په ټوله سیمه کې د امن راوستلو په تګلاره کار پکار دی.
مونږ چې پیس ان د ریجن خبره کوو خطې کې امن ناغې کې سامرا همسایا ممالک چې دي هغوی پکې هغه شي او هغوی مشترکه جدوجہد وکړي نو دلته امن راتلی شي.
په پښتونخوا او نورو صوبو کې د ګیس په نوي کنکشنو د بندیز او یوازې په پنجاب صوبه کې د دغه بندیز د ختمولو په لړ کې آفتاب احمد خان شیرپا وویل
مونږ هم غواړو مام د موراتوریم د پرغه کړو چې به ختم دی شي ځکه چې د مال هغه کې هم د ګیس ضرورت دی خو هغه نه ختم شوی. وسایل خو مونږ خپل به ورکو هغه کې څنګه نشته خو ټول چې سامره دي نه د پنجاب ایم پی ایس ته هغه کړی دی او خپل الیکشن دپاره هغه کړی نو په دې باندې خو مونږ یو صوبه درې واړه صوبه چې دي خوشحاله نه دي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري سره سره په ګیس او بجلی کې د مرکز لخوا پنجاب صوبې ته زیاته پاملرنه دا خبره په ګوته کوي چې د دې د لارې په مرکز کې د مسلم لیگ نون حکومت په پنجاب صوبه کې را روان انتخابات بیا ګټل غواړي او د را روان پنځو کلونو لپاره بیا خپل حکومت جوړول غواړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بلوچستان کې د ولس په ګډون اسمبلی غړي غوښتنه کوي چې د صوبې په هغو سیمو کې سمدلاسه د انټرنیټ اسانتیاوې پرانستل شي کوم چې مرکزی حکومت د تیرو څو نیو راهیسې بند ساتلې دي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د ولس وروسته د بلوچستان اسمبلی غړو هم د پاکستان د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د صوبې په څلورو ولسوالیو کې د سمدلاسه د خلکو لپاره د انټرنیټ اسانتیاوې بیرته پرانستل سي کوم چې د تیرو شپږو اونۍ راهیسې بندې دي. د کل عبدالله ولسوالۍ سره تړاو لرونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي عبدالمجید خان اڅکزي و مشال ریډیو ته وویل چې د یو پلان لاندې د بلوچستان خلک د تعلیمي اسانتیاوو څخه بې برخې ساتل کیږي.
دا خودی چا په سمج کې نور دي چې مطلب نیټ به څنګه د دهشتګردي لپاره استعمالېږي. که د دهشتګردي خبره کېږي د هغو څه دونه جدید ذرایع شته چې نیټ هغه پخپله کنټرول کوی سي او عمر باد به لږ وخت کېږي چې زموږ د بارډر ایریاز د ضلع چې دي پښتون بیلټ کې و موږ ته د نیټ سهولتونه پیدا سو. ځوانان وا پر دې لګیا دي نیټ کوي نیټ اوري فلانا کوي هغه سهولت یې هم د موږ سره واخیستی. دا جواز یې هم نه دی پېښ چې موږ ولې واخیستی. ما په خیال یو شپاړه سوه کال بیا شاته بیا
دلته ډېری کارپوهان وایي چې د علم په میدان کې د نړۍ سره وژه په وژه د تلو لپاره انټرنیټ ډېر مهم رول لوبوي. په دې ترڅ کې به غوښ شو د کوټې خبریال سید علي شاته
تر ټولو غټ نقصان د طالب علمانو لپاره دی. ولې چې نن سبا خو هغه وخت پلاړی چې خلک د ټیچر و مخته کښېني او ټیچر څه ورته وویل دوی هغه ولیکي. بلکې بچان چې دي هغه ګوګل ګوري هغه د ایمیل استعمال کوي هغه د واټساپ استعمال کوي هغه د سوشل میډیا استعمال کوي نو دا هغه سره ډېر معلومات اخلي. یعنی ساينس هم په انټرنیټ کې دی قرآن شریف هم یعنی ته یعنی چې هر څه ته غواړې ته هغه پیدا کولی سي ریسرچ کولی سي د دین په باره کې معلومات پیدا کولی سي د دنیا په باره کې معلومات پیدا کولی سي. دا ټول شان د انټرنیټ سره لینک دی.
او خپل په دې اړه د حکومت بلوچستان د ښاروالۍ وزیر سردار مصطفی خان ترین راته وویل چې اوس خو خلک خپل علاج هم د انټرنیټ د لارې کوي نو په کار دي چې مرکزی حکومت سمدلاسه په صوبه کې انټرنیټ اله کړي.
مرکزی حکومت د وایي چې په ګرد پاکستان کې اله دا وایي په دا څو زلو یا په څو دغه کې دا ولې بند دی پکار دادی که دیگ حق کهی چی یا مرد سکورتیل یا سی ادبل یا سی مردا بنده و نو سکورتیل یا سکو پا طول پاکستان که دادی پکار دی چویست د ماکی هر ځای کېږي، حالات هر ځای خراب دی، لیکن هغه دا نه ده چې د یوې ضلع یا د پنځو ضلعو دپاره دوی هغه نیټ دی بندوي او په ټول پاکستان کې علت.
په پښین کې عبدالله چاغي او خاران کې دغه وروسته د انټرنیټ 3G او 4G بند شوی وو. کله چې د فروری د میاشت په وروستۍ اونۍ کې د پنجاب په لاهور او د سند په سیون شریف کې ځانمرګي بریدونه شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په اسلام آباد کې لنن نه لس ورځنی لوک میله پیل شوه چې پکې له ټول پاکستان نه ولسي فنکاران ګډون کوي. په دې لوک میله کې د پښتو کلتور او د ولسي موسیقۍ لپاره جدا ځای ټاکل شوی دی، چېرته چې به د پښتنو روایتي ډوډۍګانې او کلتور ښودلو سره سره اتڼونه هم کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کې د لوک ورسی د ډایریکټر فوزی سعید لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې په دې کلیزه لوک میله کې له ټول پاکستانه 1500 هنرمندان او د کلتور سره تړلي خلک ګډون کوي او په دې موقع د بلوچستان، سند، پنجاب، گلگت بلتستان، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا د هنرمندانو او د کلتور سره تړلو خلکو لپاره جدا جدا پویلین جوړ کړل شوی چې پکې به ولسی فنکاران د فن او د کلتور سره تړلي خلک د خپل کلتور خودنه کوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د لوک ورسی ویان عبدالقهار زلمی وویل چې دا میله به تر د روانې میاشتې د 14 نیټې پورې روانه وي او په دې میله کې به د ټول پاکستان رنگونه خودل کیږي.
لوک میله کې د پښتنو خپل پویلینی باک څنګه چې نورو سوبی دي داسې د پښتنو خپل پویلینی په هغه کې بعد د پښتنو لوک موسیقي هم وي، په هغه کې بعد د پښتنو مختلفې روټۍ مونږ ټریډیشنلی خورو. د هغې نه علاوه دې کې به پښتون ډانسونه وي کوم چې زمونږ لوک ډانسونه دي. دې کې به لس ورځې پویلین چې د هغې کوم یو خاص ځای مونږ هغې ته ورکړی جوړ کړی دی، نو هغې کې به هغې مستقل د پښتنو روټۍ ګانې، د هغې ډانسونه، د هغې موسیقي، رباب دا به رواني. خو د دې نه علاوه د نورو سبو په شان په 14 نیټه به د پښتون نایټ په نوم باندې مونږ یو شپه مناوو.
مشال ریډیو چې د داسې رنګ پروګرامونو په اړه د پښتو ژبې شاعر او ادیب پروفیسر عباسین یوسفزی نه وپوښتل، نو هغه وی چې د دې په وجه به د پښتو ادب، کلتور او ولسي موسیقۍ ته ډېره وده ترلاسه شي.
لوک ورسا چې د نو هغه د پاکستان دننه د اوسېدونکو قومیتونو، تهذیبونو او ثقافتونو چې دی هغه د هغې د روزنې او پالنې کار دې ته حواله دی، نو که داسې کېږي او په ښکلي ډول وشي او ښه روایت زمونږ په ګوته کړی شي او د هغې نه کار واخیستی شي او هغه مخ په وړاندې بوتلی شي، زمونږ خوراکونه، زمونږ جامه پیزار، زمونږ دود دستور، زمونږ غمونه خادیانې، نو دا خو به ډېره ښه خبره وي. دا به ډاکومنټ شي او نن سبا خو دور الکترانیک میډیا دور دی، نو چې یو ځل دا ډیجیټایز شو نو بیا به په ټوله دنیا کې به خلک ټول عمر ګوري، په انټرنیټ به هم اویلیبل وي.
مشال ریډیو چې د پښتو ژبې ادیب او کلتور پوهه او وکیل اکبر الدین په دې حق له پوښتل، نو د هغه وینا وا
چې دا کم گلوبلائزیشن دی یا چې دا کم نړیوال جام کې دا ارث په یو بل کې انختی دي، په داسې حال کې کوم قوم خپل ثقافت ته توجه ورنکړه او هغه بیا بحال نه کړو، نو دغه ثقافت ختمي. نو زه دا ګرم چې دې سره خو به یو دا وشي چې زمونږ کم کلتور دی یا زمونږ کم مادي او غیر مادي فوکلور دی، بیا په زمونږ په غیر مادي فوکلور کې زمونږ کم ولسی ادب دی، نو دې سره به نه یوازې چې دنیا بور سره معرفي شي، بلکې دا به هم په سنت شکل کې بیا راژوندي شي. چې راژوندي شي د خلکو ورته پام شي، چې د خلکو ورته پام شي
په دې موقع د ډاکټر فوزیه سعید وینا و چې دوی هر کال د ټول پاکستان د ژبو میلې هم مانځي او د دوی مقصد دی چې د ټول پاکستان قامونه له یو بل سره نږدې شي او چې ولسی موسیقي، ادب او کلتور ته یې وده ورسي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه یو وار بیا له عبدالحی کاکړ اورو.
روس بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پر پوځي اډه د امریکایي حملې وروسته به د شام هوایي دفاعي نظام پیاوړی کوي. د روس رسنیو د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت په حواله نن ویلي پر پوځي اډه د امریکا د توغندیو د حملې شدت ډیر کم و. د امریکا نن سهار وختي د شام پر پوځي اډه یو شمېر توغندي توغولي وو. د برید د روانې اونۍ په پیل کې پر ولسي وګړو د سوي کیمیاوي وسلو د استعمال په جواب کې سوي چې واشنګټن یې تور پر ولسمشر بشار الاسد اچوي. پنجاب های کورټ صوبایي حکومت ته حکم کړی چې د طلاق په صورت کې ښځو ته د جهیز بیرته ورکولو په اړه قانون سازي وکړي. نن د یوې مېرمنې له لوري د ورکړ سوي درخواست په اړه دا فیصله واورول شوه. د فاټا تعلیم څنګه وایي د اپریل له لسمې نیټې به د قانوني سیمې قبایلي سیمو سکولونو ته درسي کتابونه ورکولو سلسله پیل کړي. د فاټا ایجوکیشن ډایرکټر ایجوکیشن عباس خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د هر ایجنسي لپاره د کتابونو د ویش تاریخونه ټاکلي دي. د کرمي سیاسي مشرانو او فعالان وایي د سیمې امنیت د پاکستان پالیسي له بدلون سره تړلی دی. د مشرانو تیر مازدیګر مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني به نن د سنگاپور په ملي پوهنتون کې وینا کوي. ښاغلي غني بیګا د انډونیشیا سنگاپور ته ولاړ. هغه شپږ سپینزمري چې د کندهار سرحدي ځواکونو د پاکستان سره پولې ته نږدې موندلي وو د کابل په ژوبڼ یا چړیاګر کې ځای پر ځای کېږي. د کابل ژوبڼ مشر عزیز کل ساکب نن د جرمني خبري اژانس ته دا خبره کړې ده. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي سشکالې مهم هدف په هغه هېواد کې د اسلامي دولت ډلې ماتول دي. د ماموریت ویان ویلیم سلاوین تېر مازدیګر په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت له ویان دولت وزیر سره ګډه خبري غونډه وکړه. ټاکل شوی دی چې د امریکا او چین ولسمشران به نن سره ویني. ژی چینګ پینګ په دوه ورځني سفر پرون امریکا ته رسېدلی و. دا به د دواړو مشرانو لومړی لیدنه وي. دواړه مشران به په یو شمېر مشکله ستونزو خبرې کوي چې پکې د شمالي کوریا د چین امریکا تجارت او د جنوبي چین د سمندرګي لانجه شامله ده.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالی رابی اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل دایرې کې لیکي الیکشن کمیشن فیصله کړې ده چې ملکی روانه سرشمیرنه که د ستمبر میاشتې نه مخکې مکمل کړی شوه نو د کال 2013 ټول ټاکنو کې به د آبادۍ په حساب کامی او صوبایي اسمبلیانو چوکو لپاره نوې حلقه بندیانې کیږي. خدا وساحت یې ورسره هم کړې که دا عمل تر ستمبر پورې نه مکملېږي نو موجوده حلقه بندیانو مطابق به ټول ټاکنې کیږي. ادارې په وینا که نوې حلقه بندیانې وکړې شي نو هرې حلقې کې به د پولنګ سټېشنو او ووټرانو په شمېر کې زیاتوالی راشي او که الیکشن کمیشن د حلقہ بندیانو په ذریعہ د نوی ووټرانو اندراج کوي نو په کال 2013 کې به اصل مقابله د غټو ګوندونو ترمنځ وي. ادارې مخکلي کې چې د سرشمیرنې د عمل نه ترلاسه شوې شمېره صورتحال او سیاسي ساخت بدلولی شي. ادارې وایي د سرشمیرنې نه به د کلیوالو سیمو نه خاریو ته د منتقل شوو خلکو هم صحیح صورتحال مخې ته راشي. دا شان د آبادۍ د شرې په لحاظ به ولسي نمائندګي هم نه صرف زیاتېږي بلکې د کامی وسایلو ویش او د ولس ژوند کې د بدلون راتلو امکان به هم وي. ادارې اخیره کې لیکي د رواني سرشمیر د سیاست یو نوی اړخ به مخې ته راځي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې افسرانو لپاره د منصوبه بندۍ یو نوی سرویس پروینشن پلاننګ سرویس په نوم د معرفي کولو منظوري ورکړې ده چې پکې به د شلو نه تر اویا پورې افسران کار کوي. ادارې وایي د صوبایي حکومت لخوا دا نوی سرویس شروع کول د اطمینان وړ ضرور دی خو منصوبه بندي صرف هغه وخت ګټور جوړېدی شي چې کله دا د موجوده او راتلونکي وخت د ضروریاتو مطابق وي او چاته پکې په انفرادي توګه ګټه رسولو مقصد نه وي. ادارې وایي دا هغه صورت ممکنه کېدای شي چې کله منصوبه کوونکي د هر قسمه فشار نه آزاد وي او تکنیکی مهارت لري. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې پېښور کې د ودونو لپاره د حالونو شمېر سیوا کېدو له وجې د ولس په مشکلاتو کې زیاتوالی یو فطري امر دی. په دې شادي حالونو کې تر ناوخته پورې په اوچت آواز سندرې لګېدلې وي چې له وجې د شاخوا کورونو خلک پریشانه وي. ادارې وایي په ودونو کې ګډون کوونکو خلکو ګاډو لپاره هم مناسبه ځای نه وي او ګاډې داسې ودرول شوي وي چې په هغې کې د خلکو وتل ګران وي. ادارې زیاتوي ښه به دا و چې د ودونو د حالونه په تجارتي علاقو کې جوړ کړی شوی وي چېرته چې د ګاډو د ودرولو انتظام هم وي. ادارې مخکې لیکي حکومت له پکار دی چې داسې پالیسي او قوانین جوړ کړي چې د ودونو د حالونه د ولس لپاره سهولت جوړ شي. د دې نه علاوه ورله وخت هم ټاکل پکار دی او هغه علاقو کې د دې حالونو پر ضد کاروایي پکار ده چېرته چې خلک اوسیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستان د ترګرې پر ضد جګړې ته څومره ژمن دی؟ د جرمني غږ ویبپاڼې د دې پوښتنې د جواب په مقصد لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي پاکستان په بیا بیا ویلي چې د ترګرو ملای ماته کړې خو نړیوالې نه دي قایله کړې. هلته بیا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په ایران کې د خزینه لوبغاړو په کار او د هغوی پر محدودیتونو لیکنه کړې چې وایي هلته د نارینهو پرتله خزینهو ته په آزاده فضا کې په لوبو کې د برخې اخیستو اجازت نشته. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
دوچه ویلې ویبپاڼه په یوه لیکنه کې دې خبرې ته کتنه کوي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف مبارزې ته څومره ژمن دی. ویبپاڼه لیکي د پاکستان پوځ او ملکی حکومت له ډېرې مودې نه وایي چې د ترهګرو ملا ماته کړل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د ضرب عضب عملیاتو د دوو کلونو په پوره کېدو دا خبره کړې وه چې ترهګرو ته ماتې ورکړل شوې ده. خو د هماغه کال په ډسمبر کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکولسن پر پاکستان تور پورې کړ چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي دي. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز دا تورونه رد کړل او وی ویل چا ته پټنځایونه نه دي ورکړي. د سرتاج عزیز په وینا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له پیښې وروسته په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه وو چې اوس تباه کړل شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ چارو سلاحکار سرتاج عزیز زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ملا ماته کړل شوی او د هغوی بنسټیز جوړښت تباه کړل شوی دی او اوس پوځ په ټول ملک کې د خورو ورو پاتې وسلوالو چې ځانونه پټ کړي دي د لټون عملیات پر مخ وړي. بل پله واشنگټن پوسټ په ایران کې د میرمنو ژوند ته د ورپېښو کشالو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي په یاد هیواد کې د نارینه په پرتله د میرمنو سره څنګه امتیازي سلوک ترسره کیږي. واشنگټن پوسټ لیکي په تهران کې د ځغاستې راتلونکي سیالۍ چې د روانې اونۍ په پای کې شروع کیږي پکې میرمنو ته هم د برخې اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. خو په چاردیواری کې دننه په محدود ځای کې به سیالۍ کوي. د نارینه په شان د باندې د منډو وهلو اجازه ورته د ملک سختدریز قانون نه ورکوي. د نوي قانون تر مخه میرمن او نارینه به په جلا جلا توګه د منډو په سیالیو کې برخه اخلي. خو د 1909 د انقلاب نه پس تر اوسه میرمنو ته هیڅ اجازه نه ورکول کېده چې د سړو د مقابلو د ننداره هم وکړي. ایران همدارنګه غواړي چې میرمنې د په داسې حال کې په سیالیو کې برخه واخلي چې سرونه یې پټ کړي وي. همدارنګه مخونه پښې او لاسونه به هم تر ډیره پټ وي. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د ایران حکومت د لوبو پر مهال پر نجونو او میرمنو د لباس په برخه کې زیاته سختی کوي. په 13 فبروري کې د شطرنج د لوبې فدراسیون یو ځوانه لوبغاړي دورسا درخشانی وروسته لاغې د ملي ټیم نه لرې کړه چې په جبرالټر شطرنج فیسټیوال کې پرته له حجابه برخه اخیستې وه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ډان ورځپاڼې په یو اداریه کې لیکلي دي چې د سرشمیرنې پای ته د رسیدو سره سره باید په انتخاباتي اصلاحاتو هم کار وشي، ځکه چې سمه سرشمیرنه، انتخاباتي اصلاحات او بیا په وخت د انتخاباتو کول په بنیادي توګه له یو بل سره تړلي دي. شاهین بنیری د ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې لیکلي دي په یو سیاسي نظام کې سمه سرشمیرنه، انتخاباتي اصلاحات او بیا د هغې نه وروستو د انتخاباتو کول له یو بل سره تړلي دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په پاکستان کې به د انتخاباتو نه وړاندې د سرشمیرنې او انتخاباتي اصلاحاتو کار بشپړ شي او کنه. په داسې حال کې چې د پارلمان د کار موده د روان کال د جون په میاشت کې پای ته رسي، باید عام انتخابات د 2013 کال په درېیمه برخه کې وشي. د حکومت لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو مسوده دا خبره لازمی ګرځوي چې د انتخاباتو لپاره قاعده او قوانین باید د انتخاباتو نه شپږ میاشتې وړاندې تیار کړل شي. ورسپانه لیکلي دي د پاکستان د دستور مطابق باید الیکشن کمیشن انتخاباتي حلقې جوړې کړي او سبوله د سملو په چوکو کې خپل خپل برخه ورکړي. د روانې سرشمیرنې پای ته رسیدو وروسته په سبو کې د آبادې شمیره هم بدلیږي او بیا په هغه بنیاد د سملې د چوکو په شمیر کې هم بدلون راځي. خدا کار تر هغه وخته سرته نشي رسیدي تر کومه چې د سرشمیرنې عمل پوره شوی نه وي. دغه شان په سبو کې د نو انتخاباتي حلقو جوړول به د مقرر شو عواملو په بنیاد کیږي چې په هغه کې به بدلون راوستل لازمی وي. د انتخاباتي اصلاحاتو پیکج لا په پارلمان کې دی او د دغه ټولو اصولو عملی کولو لپاره دومره وخت نشته. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي دا هر څه په دې اډانه لري چې سرشمیرنه کله سر ته رسي او بیا د دې نتیجې کله الیکشن کمیشن ته رسي. یو پاکه او شفافه سرشمیرنه ډیره لازمی ده نو له دې کبله باید د سرشمیرنې او انتخاباتي اصلاحاتو عملی کولو لړۍ دې ګړندۍ کړل شي، خو چې د سرشمیرنې سمې نتیجې هم له پامه ونه غورځول شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ولی په افغانستان کې د امن بهیر ملاتړ کوي او په دې لړ کې به په هر پړاو مرسته کوي. نوموړي دا خبره په داسې وخت کړې چې روس د اپریل په 14 په موسکو کې غونډه وربللې چې پکې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. له پاکستان خبرېدونکي ډان رسپانې د افغانستان د سولې بهیر په اړه د پاکستان کردار څېړلې دي چې مهمې برخې یې ګل ایاز اوروي.
ډان برسپانه لیکي چې پاکستان په افغانستان کې د امن او د روغ جوړې بهیر په هر یو پړاو کې بوخت دی، خو هیڅ ځانګړي نوښت خپل ځان ژمن نه بولي. برسپانه کې دا خبره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د قومي سمرې د بارنو چارو قائمه کمیټې ته خپلو سرګندونو کې کړي او وایي چې د افغانستان په اړه د سلور اړخیزه کاري ډلې ارزښت کم شوی نه دی او خپل هلو ځلو ته یې دوام ورکړی دی. د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې د فروری میاشت کې هغه وخت لا نورې کړکېچنې شوې کله چې د سند صوبې په سیمن شریف کې د شاباس قلندر په مزار د ځانمر ګبرید روستو پاکستان له افغانستان سره خپل پولي وتړلې. پاکستان تور لګولې وو چې د فروری میاشت ځانمر ګبرید په افغانستان کې وسلوالو پلان کړی وو، خو افغانستان دغه تورونه رد کړی ول. ډان ورسپان لیکي چې د افغانستان په اړه د سلورو هیوادونو چې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پکې شامل دي فعاله ده، خو په دې کې ناکامه شوي چې طالبان د خبرو تور میسته راکش کړي. د ورسپان په خبر پاکستان د روس د هغو هلو ځلو کې زیات بوخت دی چې د افغانستان د روغ جوړې په اړه کوي. روس په دې پروسه کې لومړی چین او پاکستانی چارواکو سره غونډه کړې وی، خو بیا د شپږ هیوادونو پوری ورسېدي او اوس په دې پروسه کې 12 هیوادونه شامل دي. په دې کې امریکا شامل نه ده. روس په دې اړه د اپریل په 14 نیټه په ماسکو کې غونډه کوي. پاکستان په دې غونډه کې برخه اخلي، خو امریکا په هغه غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده. ډان ورسپان لیکي چې د سرتاج عزیز له سرګندونو ښکاري چې د روس په مشرۍ کې د سیمه ییز هیوادونو ائتلاف ته زیات ارزښت ورکوي. په دې کې د منځنی ایشیا هیوادونه هم شامل دي. ورسپان د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې پاکستان د افغانانو خپل او افغان مشرتابه امن بهیر ته ژمن دی. د نوموړي په خبره په افغانستان کې پایدار امن لپاره سیاسي خبرو اترو ته اړتیا ده. ډان ورسپان لیکي چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار ریټایرډ لیفټنټ جنرال ناصر جنجوه افغان خبریالانو سره په لیدنه کې په دواړو هیوادونو ټینګار کړی چې ترهګرۍ ته ماتې ورکولو لپاره په هر کچه همکاري ته ضرورت دی او په دې لړ کې کاري چوکاټ پکار دی. بلخوا نوموړي په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال سره په لیدنه کې ویلي چې په لندن کې دواړه خواوې په دې لا شوی چې باهمی همکارۍ با نور هم زیات کړي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی ما بجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مو بجو
سروه
پ درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو. افغان ولسمشر اشرف غنی د استرالیا او جنوب ختیځ ایشیا د سفر په روسی پړاو کې نن په سنگاپور کې دی. د ولسمشر دفتر وایي غنی به د هغه هیواد له کاروباریانو څخه په افغانستان کې ته پنګونې غوښتنه وکړي. شنون کې وایي دا ښه اقدام دی، خو په افغانستان کې باید لومړی د بهرنۍ پنګونې لپاره حالات برابر کړل شي. فریبه ظاهر تفصیل راکوي.
ظاهرا سنگاپور ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر هدف افغانستان ته د پانګوالو د پام اړول دی. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل چې ولسمشر غنی به سنگاپور ته په سفر کې په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړي. دی وایي د ولسمشر تمرکز پر دې دی چې موږ څنګه کولای سو په بیلابیلو برخو کې د سنگاپور له تجربو کار واخلو او هم د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوو. پوښتنه دا ده چې ولسمشر غنی به څومره وتوانېږي د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې کار کولو ته وهڅوي. د افغانستان نامنۍ په دغه هېواد کې د بهرنیو پانګوالو په وړاندې یو عمده خنډ دی او بلخوا په افغانستان کې بنسټونه هغسې نه دي چې بهرني پانګوال په دې هېواد کې کار ته زړه ښه کړي. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود د بهرنیو پانګوالو په وړاندې اساسي خنډونه داسې یادوي. دوی وایي موږ له بده مرغه په افغانستان کې 5 شیان نه لرو: امنیت، پیاوړی دولت، بنسټونه، قانون او د بهرنیو پانګونو د کارولو فرهنګ نه لرو. دغه فرهنګ په حقیقت کې د بنسټونو بنسټ دی چې باید جوړ سي، خو له بده مرغه په افغانستان کې نه دی جوړ سوی. له دې وضعیت سره چې دلته سته، تر یوه حده به ښاغلی اشرف غني د ستونزمنه وي، خو زه د هغه هلې ځلې ستایم چې هلته ځي او د افغانستان لپاره پیسې راوړي. که وکولی سي ډېر ښه دی او باید ښه مدیریت سي. ولسمشر غني سنگاپور ته تر سفر دمخه تقریبا دوی ورځې په اندونیزیا کې تیر کړې. ولسمشر په اندونیزیا کې پانګوال په افغانستان کې کار کولو ته وهڅول چې دا کار ظاهرا سخت ښکارېدی. اندونیزیا ورځپاڼې جاکارتا پوست د اندونیزیا د ولسمشر د مرستیال یوسف کالا په حواله راپور ورکړی چې د دې هیواد پانګوال د نامنیو له کبله په افغانستان کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا نه لري. د جاکارتا پوست په وینا کالا له ولسمشر غني سره تر لیدو وروسته وړاندیز کړی چې د پانګونې پر ځای ښه دا ده چې افغانستان او اندونیزیا د سوداګرۍ او یا صادراتو او وارداتو په برخه کې همکاري ډېره کړي، خو د کابل پوهنتون استاد سید مسعود له دې وړاندیز سره موافق نه دی. د یوې په تجاري پانګونه کې دا سمه ده چې تاجران راځي، هغوی کار کوي او موږ به له هغو واردات ولرو، خو موږ به څه شي اندونیزیا ته صادر کړو؟ په دې توګه هغوی یوازې خپل کالي موږ ته صادروي. فکر کوم تجاري پانګونه ښه ده، خو د صنعتي پانګونې ځای نیولې ډېر خراب کار دی. له دې باورونو سره سره د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي دغه هیواد د میلیاردونو ډالرو پانګونې د جذب ظرفیت لري.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویبپاڼه او فیسبوک.
دا مشال ریډیو دا. پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ ضد پوځي ائتلاف د هیڅ یو هیواد پر ضد نه دی، بلکې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې اسلامي هیوادونو سره نیستي کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایان پرون په داسې حال کې کړې چې دا هیواد د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د اتحاد مشر ټاکل شوی او ایران یې په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د تهران دا اندېښنې د پاکستان او ایران پر اړیکو څه اغېز لرلی شي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ یې جواب په دې رپورټ کې راکوي.
که څه هم د سعودي عرب په مشرۍ ترهګرۍ ضد پوځي اتحاد په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی، خو په پاکستان کې په دې اړه بحث له هغه وروسته تود شو کله چې څو ورځې وړاندې حکومت تصدیق وکړ چې د دې هیواد د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف ته د اتحاد د مشر جوړېدو اجازه ورکړې ده. ایران چې د دې اتحاد برخه نه دی او اتحاد د ځان پر ضد د سعودي عرب یوه هڅه بولي، د جنرال راحیل شریف پر ټاکنه خفګان ښکاره کړی دی. د تهران سرکاري خبري اژانس ایرنا د دوشنبې په ورځ د اسلام آباد لپاره د تهران استازي مهدي هنردوست په حواله ویلو چې دوی د پاکستان له لوري جنرال راحیل شریف ته د پوځي اتحاد مشر جوړېدو اجازه ورکول باندې ځینې تحفظات لري. د تهران دغه تحفظات چې کله یو خبریال د زیارت ورځ د اونیزې خبرې غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویاند نفیس زکریا مخې ته کښېښودل، نو هغه تهران ته په اشاره سره وویل چې پوځي اتحاد د هیڅ یوه هیواد پر ضد نه دی.
اسلامیک ملیٹری الائنس ٹو فائٹ
د اسلامي هیوادونو پوځي اتحاد د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره دی چې هدف یې د اسلامي هیوادونو ترمنځ اتحاد او همکاري ده. دا نه د یو هیواد پر ضد او نه هم د یو هیواد په حق کې دی. د دې اتحاد جوړولو په طریقه کار او شرایطو باندې لا هم کار کیږي، خو البته د پاکستان کوشش په داوي چې د ترهګرۍ ضد جوړیدونکي دغه ځواک اسلامي هیوادونه په خپلو کې سره رانږدې کړي. ایران او سعودي عرب دواړه زموږ مسلمان وروڼه هیوادونه دي.
پاکستان په پرله پسې توګه د ترهګرۍ ضد پوځي اتحاد په اړه د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو په لړ کې د بې طرفۍ تاثر ورکوي، خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر حسن عسکري وایي د اسلام آباد ایران ته ډاډګیرنه پر خواهشاتو ولاړه ده.
پاکستان کې حکام جو ہے بار بار یہ کہہ رہے
ہیں، پاکستان چارواکی په بیا بیا وایي چې له ایران سره په دې اړه شته ستونزه به هوار شي او کوشش وکوي چې هغه هم د دې پوځي اتحاد برخه شي. دا د پاکستانی سیاستوالانو خواهش دی، خو ضروری نه ده چې دا خواهش یې پوره شي، ځکه خبره د شخصیت او خواهشاتو نه وي بلکې د ګټو وي. اوس به دا ګورو چې د ایران له سعودي عرب سره ګټې څومره په ټکر کې دي او هم پر دې اساس به فیصله کیږي، نه د پاکستان په کوششونو.
فیصله هوگا نه کې پاکستان کی کوششونو.
ایران دا فکر کوي چې سعودي عرب
عرب د ترګری عزت په نوم د یو څلوېشت مسلمان هیوادونو اتحاد په اصل کې د ترګری نه بلکې په خلیجی هیوادونو کې د تهران د اثر او نفوذ د کمول لپاره چور کړی دی. د پاکستان د دفاعي چارو پوه جنرال طلعت مسعود هم دې ته په پام سره وایي چې ایران باید پر پاکستان باور وکړي.
ایران باید په دې پوه سي چې که په رښتیا هم له پاکستان سره تعلقات غواړي نو اوس چې دا پوځي اتحاد د جوړېدو په حال کې دی او په دې لړ کې د پاکستان ډیر مهم کردار دی نو تر ډیره حده به په دې لړ کې اثر او نفوذ ولري. نو اسلام آباد تهران ته دا باور ورکولای سي چې دا اتحاد به د ایران پر ضد نه وي.
د سعودي عرب په مشرۍ ترګری ضد اتحاد کې د ایران په ګډون شام او عراق هم شامل نه دي. دا ټول شیعه اکثریت هیوادونه دي نو ځکه د کارپون په وینا تهران دا د شیعه هیوادونو پر ضد یو سنی اتحاد ګڼي. په پاکستان کې وار لمخه د اهل تشیع او اهل سنت د ډلو ترمنځ فرقیزه تاوتریخوالی موجوده دی. هم دې اړخ ته په پام سره کارپون پاکستان ته وړاندیز کوي چې باید د سعودي عرب او ایران ترمنځ لانجو کې له ډېره احتیاطه کار واخلي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش پنځله زره درې سو شپېته او پنځله زره اووه سو شپېته کیلو هرتز.
د کورمې د پاړه چینار ځینې مشران سیاستوالان او زده کوونکي وایي د ښار امنیت په اړه د حکومت له وروستي پلان نه مطمئن نه دي. دوی تېر مازدیګر مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي پوستو له زیاتولو او د تعلیمي ادارو له بندولو سره د دوی د سیمې امنیت ښه کېدو پر ځای ښایي نورم خراب شي. دوی وایي په سیمه کې د امنیت موضوع د هیواد له تګلارو سره تړل شوی. اسرار المومن تفصیل لري.
په پاړه چینار کې د تېر جمعې برید چې پکې یو ویش کس مړه او دوه ویا جوبل شوي وو او وروسته حکومت د سیمې د خوندي ساتلو لپاره امنیتي پلان جوړ کړی چې له مخې به یې د پاړه چینار ښار څخه ګیر چاپیرا څوارلس فوټه ژوره کنده کنستل کیږي. نور امنیتی پوستی او امن کمیټیانې به جوړول کیږي. خو د کرم ایجنسۍ نه د کمی اسمبلی غړی ساجد حسین توري وایي دا د مسلې حل نه دی او تر څو چې پاکستان او افغانستان خپل پالیسۍ نه وي بدلی کړي نو تر هغه د دوی په سیمو کې امن نشي راتلی.
او دا کوم دی مطلب کمیټې جوړې کې خند کی وایي نه دی بالکل هم حل نه دی. حل یې ځکه نه په کوارډانې ته پالیسۍ کې بالکل هم مطلب دی چې راشي چینجز راشي دا څه پالیسۍ شولې چې ټول عمر مطلب عوام مړ کیږي مطلب فورس ولا مړ کیږي نه دا څه زندگی شولا نو پالیسۍ کې دا بدلون په کوارډ لګا کوي هغه خلک چې کوم مطلب په دې کې شر جوړوي
په پړچینار کې په وروستیو پنځو کلونو کې شپږ غټې چاودنې شوې دي. یو د روان کال په جنوري میاشت کې هم شوې وه چې پکې درویش ولسي وګړي مړه او دوه اویا جوبل شوي وو. د کرم ایجنسۍ یو قبایلي مشر نوشی بنګش وایي د هرې چاودنې وروسته حکومت د سیمې د امنیت لپاره پلانونه جوړ کړي خو د هغې باوجود څه وخت پس بیا بله چاودنه وشي. نوموړی د پاړه چینار په اړه له وروستي امنیتي پلان څخه مطمئن نه دی او وایي پاکستان حکومت ته پکار دی چې د قبایلي سیمو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د پاړه چینار په ګډون له ټولو قبایلي سیمو سره داسې چلند وکړي لکه څنګه چې یې د اسلام آباد سره کوي.
بلکې افغانستان لپاره یا روس لپاره څه کوم مرچې جوړې کړې نو هغه مرچې ته نم سچی نو بیا خدا ته جنگ جګړو نه بخا مخا وي او که دا مرچې ختموي نه تو امن راشي ورولي راشي هغه حقوق ته انسان لپاره ضروري دي. اسکول رہتے ہاتھ دے نہ ضروری خبر ہے تو داخل بیچارہ بو مخکی گو پاکستان سارا بو گا وہ پو گا روان وہ سے مذاکرہ سازی سے څنګه دے بل سے ہری تک کیا سی متن کرے.
د کور مجنسی سره تعلق لرون کې د فټاز د کونکو د سازمان مشر شوکت عزیز بیا وای چې په پړه چینار خار کې د تیر جمعې ورځې موټر بمی چاودنې وروسته په خار کې تعلیمي ادارې بندې دي. خو نوموړی وای دا د مسلې حل نه دی بلکې لدې سره د امنیت مسله نور هم خرابېږي.
یاره کدل تا چودن نرو صدا جن سے کم حالات یا ډیر زیات بدل دی. سکیورٹی ډیر سخت ده او دلته په هر چک بوځ باندې چکم دی چیکینګ وی
خو دا چې کم د عوامو ته مشکلات جوړیږي د دینم لګه ډډه پکار ده ځکه چې د عوامو په د حکومت په منځ کې یا د هغه په منځ کې چې کم دی هغه تریخوالی پیدا نه شي او د تعلیمي ادارو بندول شو یا دا نور شو لکه دا په یو ځای کې بندول نو دا داسې ده چې امن نور خرابول دي.
موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته پولیټیکل چارواکو تیر روز مشال ډو ته ویلي وو چې د پړاچینار لپاره د نوي امنیتي پلان سره به دوی دغه سیمه خوندي کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملالي
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرې جنسي په جمرود کې فاټا سپر لیگ شلو اوریزه کرکټ سیالۍ روانې دي. په دې سیالو کې د خبرې جنسي باړې شلو برسي مې سره تعلق لرونکي 21 کلن مهندر پال سنگ هم برخه اخستې ده. نو مهوري وایي چې کله په خبر کې حالات خراب شول نو دوی خپل کورنۍ سره پنجاب ته کډه وکړه او هلته کرکټ لوبه زده کړه او یو شمېر قومي او بین الاقوامي لوبو کې برخه اخستې ده. اوس یو اوږده موده پس په لسی مې خبر ته راستون شوی او دلته په فاټا سپر لیگ کې برخه اخلي. له مهندر پال سنگ سره د مشال ریډیو خبریال فرحات چینواری مرکه کړو. پسې کې ترې پوښتلی څه احساسات لري؟
او چکلا چې دغه ځکه حالات خراب شو نو هغه نه پات بیا مو مایګریټ شو پنجاب ته. اوس دغه علاقې ته راغلی یو او ډېر خوشحالي او ډېر فخر محسوس کوم چې په دغه خپل علاقې چې کوم د مونږ پیدایش علاقې ده پاک د خدای پاک په مهرباني سره یو ځل بیا امن قائم شو. ډېر وخت چې کوم دغه علاقې د خلکو یو غم لیدلې وو یو جړای لیدلې وو نو نن هغه د خوشحالۍ ورځ ده. د فاټا سپر لیگ یا د نور هغه په ټول په فیلډ کې نو یو مونږ لپاره د خوشحالۍ ورځ ده چې دا فیلډ دا فاټا سپر لیگ دغه قائم شو.
تاسو د نوډان دی په څومره ځایونو خیبر نورو لوبغاړو او عام خلکو رویه تاسو سره څنګه ده؟
د چکل دل تراغلم ټول خلکو ماته ویلکم کو. جی بالکل عام پبلک دا ټول مونږ زمونږ ورونه دی ټول عام پبلک زنا سیمه ټول زمونږ ورونه دی پندغه علاقې کې پندغه زم ما پیدایشم شوی دی او دغه علاقې کې زستر شوی یم. د بچمن دغه دی دا ټول ماته څه خوف نشته دا ټول زمونږ ورونه دی او دغه مخکې زستې زکه نه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی یو وار بیا لند خبرونه ل عبدالحی کاکړ اور.
د روس بهرنی چارو وزارت ویلي پر پوځي اډه د امریکایي حمله وروسته به د شام هوایي دفاعي نظام پیاوړی کوي. د روس رسنۍ د دې هیواد بهرنی چارو وزارت په حواله نن ویلي چې پر پوځي اډه د امریکا د توغندوی د حملې شدت ډیر کم و. امریکا نن سهار وختي د شام پر پوځي اډه یو شمېر توغندي وتغول. دا برید د روانې اونۍ په پیل کې پر ولسي وګړو د سوي کیمیاوي وسلو د استعمال په جواب کې شوی چې واشنگټن یې تور پر ولسمشر بشار الاسد پورې کړی. پنجاب های کورټ صوبایي حکومت ته حکم کړی چې د طلاق په صورت کې ښځو ته د جهیز بیرته ورکولو په اړه د قانون سازي وکړي. د وی مرمنی لوري د وکړڅوی درخواست پاړه د فیصلې اورول پر وخت د پنجاب های کورټ مشر جسټس افتخار د صوبې حکومت ول چې په نوې قانونه کې د یو ځانګړي خانه شامل کړي. د فاټا تعلیم څنګه وای د اپریل 10 نیټې د قبایلی سیمو سکولونو ته د کتابونو ورکولو سلسله پیل کړي. د فاټا اډیشنل ډایرکټر ایجوکیشن عباس خان مشر ریټول د هر ایجنسی لپاره د کتابونو د ویش تاریخونه ټاکلي دي. نو کورمی سیاسی مشرانو فعالان وای د سیمې امنیت ته پاکستان پالیسیو له بدلون سره تړلې دي. تیر مشرانو تیر مازیګر مشال لیډو ته دا خبر ورکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د سنگاپور په ملي پوهنتون کې وینا کوي. شاغلی غنی بیګا له انډونیشیا سنگاپور ته ولاړ. هغه شپږ سپینزمري چې د کندهار سرحدي ځواکونو د پاکستان سره پولې ته نږدې موندلې وو د کابل په ژوبڼ یا چیړاګر کې به ځای پر ځای کیږي. د کابل ژوبڼ مشر عزیز کول ساکب نن د جرمني خبري اژانس ته وویل چې څلور زمریان ژوبڼ ته رسېدلي او دوه لا هم د کندهار له پولیسو سره دي خو ډېر ژر به کابل ته ولېږل شي. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي سږکال یې مهم هدف په هغه هیواد کې د اسلامي دولت هر ډلې ماتول دي. د ماموریت ویان ویلیم سلاوین تیر مازدیګر په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان دولت وزیر سره ګډې خبرې غونډې تول د اسلامي دولت ډلې وسوال دي دا فکر نه کوي چې په افغانستان کې به پټنځایونه ومومي. ټاکل شوې ده چې د امریکا او چین ولسمشران به نن سره ویني. ژی چینګ پینګ په دوه ورځني سفر پرون امریکا ته رسېدلی و. دا به د دواړو مشرانو لومړۍ لیدنه وي. دواړه مشران به په مشکلو ستونزو خبرې کوي چې پکې د شمالي کوریا د چین امریکا تجارت او د چین د جنوبي جن د سمندرګي لانجه شامله ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. ز مليها میرزاده عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د نه په ګډه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامون.